Una. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه په مسکو کې په راتلونکي غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکول شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف پرون شنبه په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی ته وسپارله. په بیان کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي متقی هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو به له دې لیدنې د ډیپلوماتیکو اړیکو په چارو کې ښه استفاده وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې متقی د روسیې له سفیر څخه د افغان سوداګرو او نورو وګړو لپاره د ویزو په برخو کې د اسانتیاو د راوستو غوښتنه هم وکړه. د 2021 کال اګست میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کابل لارغندې سیمې څخه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ تر دوراني بازار پورې د لویې لارې د پخولو چارې پرون پیل شوې. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا پروژه د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شوه. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لویې لارې بیارغونه په برخو ویشلې چې لارغندې تر دوراني بازار پورې 20 کیلومتره یوه برخه ده او د 1 میلیارد افغانیو په لګښت قیر پرې اچول کیږي. د طالبانو حکومت د کابل کندهار د لویې لارې د بیارغونې خبر په داسې حال کې ورکوي چې د دې لارې ډېرې برخې د پرزیدلي جمهوري حکومت پر مهال د طالبانو د ماینونو او چاودنو او همداراز د تیر نظام د پوځي ځواکونو په بمباریو کې ویجاړې شوې وې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پاکستان له سرپرست سفیر څخه غوښتي چې د افغانستان نړیوال اسلامي پوهنتون ته پاکستاني استادان واستوي. د لوړو زده کړو وزارت د یو بیان له مخې مولوی ندا محمد ندیم د غوښتنه پرون شنبه په کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبیدالرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. بیان زیاتوي چې ښاغلي ندیم په پاکستان کې د افغان محصلانو د ویزو د ستونزو د حل غوښتنه هم وکړه. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته د پاکستانی استادانو د استولو غوښتنه کړې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې د وروسته د هیواد زرګونه تجربه کار استادان یا له هیواده وتلو ته اړ شوي او یا په هیواد کې دننه له دندو لرې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د احتمال خبر ورکړی. د دې ادارې د بیان له مخې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، غور، بامیان، دایکندي، کابل، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې نن یکشنبه په ساعت کې د 40 او 50 کیلومتره په سرعت د باد اټکل کیږي. د اسرائیل حکومت وایي چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د جولای په 15مه په وجود کې د اوبو د کمښت په نتیجه کې د سر ګرځېدو له کبله په روغتون کې بستر شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. 23 کلن نتانیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې هیواد پر ټلویزیون خپور شو ویلي چې د خدای شکر پر ځای کوي او ښه احساس لري. د اسرائیل صدر اعظم زیاتوي چې د جمعې په ورځ د سختې تودوخې په حال کې چې تودوخه د سانتیګراډ 2 درجو ته لوړه شوې وه، رخصتۍ ته تللی و. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې نتانیاهو روغتون ته د تلو په حال کې په صد کې و او په خپله عجلې څانګې ته لاړ. او د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول کیف ته د ناڅافي سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو بشري مرستو ژمنه ورکړې. ښاغلي یون پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې جنوبي کوریا اوکراین ته نور د مرمۍ ضد واسکټونه او زغروالي خولۍ ورکوي چې له دې سره به له اوکراین سره د سیول د مرستو کچه له 100 میلیونه ډالرو څخه 150 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. جنوبي کوریا د وسلو نه هم لوی صادرونکي هیواد دی، خو له دې ویرې چې روسیه یا چین به یې له دښمن شمالي کوریا سره مرستې زیاتې کړي، اوکراین ته د وژونکو وسلو په استولو کې له احتیاطه کار اخلي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسیره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران به له خپل حق څخه یو ګام هم په شا نه شي. په دې اړه د راپور تر څنګ له یوه شنونکي سره مرکه لرو.
هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرح وړاندې کړې ده، خو امریکا ته تلونکي پناه غوښتونکي بیا د دې پروسې له پڅوالي شکایت کوي.
موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آګاهي هم نه لرو چې زمون کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. د نورو راپورونو ترڅنګ په رواني وسعت کې د لوبو له میدان خبرونه هم اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسم راپورنه. ایران یو ځل بیا د هلمند د اوبو مسله را برسېره کړې او د دې هیواد د انرژۍ وزیر ویلي چې تهران بل خپل حق څخه یو ګام هم پشانه شي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایراني چارواکو مخکې له دې هم ورته خبرې کړې، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دي او د همدې تړون په اساس به د ایران اوبه خور ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ایران د انرژي وزیر علی اکبر مهرابیان وایي هیواد به په هلمند سیند کې د خپل اوبو خور الحق څخه یو ګام هم پشان شي. د ایران مهرنی مدولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې خاغلی مهرابیان پرون په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ایران حکومت به د هم یقیني کړي چې تر وسی هڅه کوي څو په جنوبي ایالت سیستان او بلوچستان کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. د ایران د انرژي وزیر په خپل څرګندونو کې زیاته کړې چې که څه هم ایران د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبو د خوشي کولو په اړه څو ځلي سلا مشورې وکړي، خو ایران لا هم خپل برخه اوبو خور نه دی ترلاسه کړی. مهرابیان وویل چې د ایران حکومت با سیستان او بلوچستان ته د اوبو د رسولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د کابل او تهران ترمنځ د ډیپلوماسۍ لپاره په یوه حساسه مسله بدله شوې ده. د رواني چنګاښ میاشتې په شپږمه ایران وویل چې د طالبانو حکومت ورسره منلې چې په کجکي بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره پلي څېړنې وکړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل چې د دې کار لپاره به یوه کمیټه د دواړو هیوادونو له هغو کمیسیارانو جوړه شي چې د اوبو په موافقه کې یادونه شوې. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون ایرانی چارواکو په تیرو نږدې دوو کلونو کې څو ځلې دې ته ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د هلمند د سیند اوبو قرارداد ته ژمن دي او د همدې قرارداد پر اساس به د ایران اوبو خور ورکړي. د مهرابیان د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دریز وپوخت، مګر د دې راپور تر چمتو کولو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو حکومت د اوبو لپاره د ایران د پرله پسې غوښتنو په ځواب کې تل د خبره کړې ده چې دوی په 1450 کال کې د افغانستان او ایران ترمنځ د شاهي نظام د صدراعظم موسی شفیق په نوښت د اوبو موافقه د ژمن دي، خو دوی ټینګار کوي چې په سیمه کې د وچکالۍ کابل هلمند سیند کافی وبنه لري. لا دې مخکې جمهوری نظام هم دا خبره کوله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر لانجې د روان کال په غوی میاشت کې هغه مهال زور واخیست چې د ایران ولسمشر پتون د ژبه د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د حق غوښتنه وکړه او د هغه وینا د طالبانو د چارواکو له غبرګون سره مخ شو، او وروسته بیا په غبرګول میاشت کې د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز ولایت په سرحدي سیمه کې نښته وشوه چې په پایله کې درې ایراني سرتیري مړه او یو شمېر نور ټپیان شول.
و موردل چې د ایران د انرژي وزیر ویلي هیواد به په هلمند سیند کې د خپلو بخور له حق څخه یو ګام هم پشان شي. دې ته ورته څرګندونې د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړې، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د بخور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال تړون ته ژمن دي. په دې اړه احمد تکل د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ایران د انرژي د وزیر هدف له دې څرګندونو څه وو.
ایران سره دی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ لامل په هلمند کې وبنوي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان نور ملامت کی. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپل دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره بنې وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته وبورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالۍ خلکو نه پوښتنه وکړئ هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکی نه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو یعنی فورس مژور حالات ویلی شو چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو نو ولې په داسې وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نسته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیمه په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبېږي سیند نه خړوبېږي که تاسو چاینیمه دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ نو هلته عملاً اوبه شته. یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي نو دغه د چای نیمه اوبه له کومه شوې؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي. یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه سمون صاحب، طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري، د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی توبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی توبه نه رسیږي، دا خپل کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي داسې یو وضعیت پیشبینی کوي هلته حل لارې ورته پیشبینی کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده او ایران اصلا علاقه نه لري چې دغه تړون تطبیق شي. ځکه که تړون تطبیق شي نو موږ به وکولی شو چې ایران ته د هغوی په حساب برابر حقابه ورکړو. نو ایران دغه سی وضعیت نه غواړي ځکه هغوی په اضافه اوبو باندې عادت شوي دي او د عقابې هر کال کومه وګورو هغه رسمي ارقام دي په اوسط ډول دوی هر کال 2.3 میلیارد یا تر 3 میلیارد پورې دوی متر مکعب پورې اوبه ترلاسه کړي دي. نو دا ښیي چې ایران حتی د خپل حقابې هم دوه چنده درې چنده زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي او دوی په دې برخه کې نشي کولای ارقامو ته مراجعه وشي چې افغانستان ملامت کړي چې ګویا افغانستان په دوی باندې اوبه وچې کړي یا دوی ته اوبه نه ورکړي. او بل دا ده چې موږ که وګورو د هلمند د مجموعي خپل پټوله کې د هلمند دی حوزې ته وګورو نو افغانستان یوازې هلمند سیند باندې یوازې یو کجکی بند لري چې د کجکی د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت هم اوس کم شوی نظر هغه 50 کلونو مخکې وضعیت ته ځکه اوس رسوبات دي او اوس هغه ظرفیت ډېر زیات نه لري. نو د افغانستان مصرف د هلمند سیند نه د ایران په نسبت کم ده او د ایران د هلمند ډېرې اوبه چې دي هغه ایران مصرفوي.
د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمونو چې د ایران د انرژي د وزیر د په څرګندونو یې تفسیر کولې نو موړی ویلی و چې هیواد به په هلمند سیند کې د خپل بخور له حق څخه یو ګام هم پشان شي.
ازادي رادیو .com
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د دغه هیواد کانګرس ته د افغان کډوالو د میشتولو قانوني طرحه یا د افغان اجسټمنت اکټ وړاندې کړې ده. د قانوني طرحه نه یوازې په امریکا کې میشت افغانانو ته د دایمي استوګنې زمینه برابروي، بلکې هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي هم د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. د همداسې حال کې ده چې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ هیله لري او له خپل هیواده بهر میشتي وایي د یو کال په تېرېدو سره یې هم برخلیک لا نه دی معلوم. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې یو ایس سی آر آی اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغانانو د میشتیدنې قانوني طرحه یې سنا مجلس ته سپارلې. د دغه کمیټې رئیس سکندر نگاش په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې دغه طرحه په متحده ایالاتو کې د افغانانو د میشتولو لپاره مهمه بللې. خاغلی نگاش ویلي دغه اداره د افغانانو د تخلیه او د مرستو د تمدید په برخه کې د امریکا د دولت اقدامات ستایي، خو په دې برخه کې د قانوني تعدیل بدیل نشته. نوموړي د امریکا له کانګرس غوښتي چې دغه قانوني طرحه هر څه ژر تایید کړي. د افغانانو د تعدیل قانون یا AAA په متحده ایالاتو او نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته بیلابیل اسانتیاوې رامنځته کوي. دا قانوني طرحه په امریکا کې میشتو افغانانو ته چې اوس مهال په موقتی دوه کلنو اسناد اوسیږي د دایمي استوګنې زمينه برابروي. دغه شان هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي چې اوس مهال افغانستان بهر امریکا ته د تګ په هیله شپې سبا کوي. په دې حال کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او خپل هیواد بهر استوګن دي د ویزو د ورکړې او د کیسونو د څېړنې د کارونو له پڅوالي شکایت کوي. په پاکستان کې میشه افغان چې امریکا ته د تګ پیټو کیس لري وای په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او متحده ایالات باید د کډوالو د کیسونو د څېړنې کارونه تیز کړي.
متاسفانه چې په ضرب د 15 میاشتو آر سی دفتر هیڅ نوې ارتباط د موږ سره نه لري او موږ د خپل کیس نه هیڅ ډول آگاهی هم نه لرو چې زمونږ کیس چیرته او په کومه کټګوري کې قرار لري. د امریکا خارجه وزارت چې کومه د انکوایری ایمیل دی هغه ته خو بار بار ایمیل کړی دی او هغه موږ ته ویلي دی چې تاسو کیس پاکستان آی ایم ته تللی دی. متاسفانه چې آی ایم ته چې ایمیل وکړو هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ ته په زرهاو کیسونه راغلي دي او تاسو منتظر اوسئ.
سید برهان الدین هاشمی یو بل افغان کډوال چې امریکا ته د تکیل لري ازادي راډیو ته ویل
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کله موږ ته ایمیل وشو دریم هیواد ته لاړ شئ چې کیسونه مو وڅېړل شي موږ له افغانستانه کډوال شو. اتلس میاشتې کېږي چې دلته په پاکستان کې اوسیږو خو دلته یوازې زموږ د استوګنې د ځای د تثبیت لپاره موږ ته ایمیل شوی او بس. موږ د امریکا له دولت ته چې 12 کاله مو له هغوی سره کار کړی غوښتنه کوو چې زموږ کیسونه وڅېړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې دا هم ویلي چې په درېمو هیوادونو کې د امریکا د پناه غوښتنې کیس لرونکي کسان به برخلیک او له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واک ترلاسه کولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په زرګونو افغانان له افغانستان ایستلي او یې په متحده ایالاتو کې د پناه اخیستو مستحق ګڼلي. د امریکا د کډوالۍ او پناه غوښتنې کمیټې د شمیرو له مخې شاوخوا 80,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي په لنډمهالي ویزو په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې له اوکراین سره د غلې د صادراتو په تړون کې د مسکو غوښتنې له پامه غورځول شوې. ښاغلي پوتین د جنوبي افریقا له ولسمشر سره په خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پوتین ته یې په یوه لیک کې وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له لارې له اوکراین سره د غلې د صادراتو توافق باید فعال وساتل شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوبی افریقا له ولسمشر سیرل رامافوسا سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د روسیې د غذایی موادو او کیمیاوي سرې د صادراتو پر وړاندې د خنډونو د لرې کولو په برخه کې د مسکو غوښتنې تر اوسه نه دی منل شوی. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تور سمندرګي له لارې د روسیې او اوکراین د غلې د صادراتو موافقه چې تیر کال عملی شوه که تمدید نشي د اعتبار موده سبا د جولای په 18 پای ته رسیږي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل له کبله په نړۍ کې د غذایی موادو د بحران د کمولو په هدف لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې د اوکراین په غلو بار کښتیو ته د تور سمندرګي د دهلیز له لارې د خوندې تیرېدو اجازه ورکول کیږي. اوکراین د نړۍ په کچه د غذایی موادو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روانې اونۍ په پایل کې ویل چې ولسمشر پوتین ته یو لیک استولې او په هغه کې وړاندیز ورته کړی چې د تور سمندرګي لاره د اوکرين د غلې د صادراتو موافقه باید عملاً فعال وساتل شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ګوتریش وړاندیز کړی چې له روسیې سره د غلې د تړون د تمدید په بدل کې به روس سلخوز بانک چې د روسیې د کرنیز بانک اړوند شرکت دی د پیسو د انتقال نړیوال سیستم سویفت سره وصل شي، خو پوتین ادعا کوي چې دا لیکې نه دی لیدلی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د 2022 کال په جولای کې د غلې د صادراتو د موافقې په برخه کې منځګړتوب وکړ، د روانې جولای میاشتې په 14مه ادعا وکړه چې پوتین د دې موافقې تمدید منلای دی، خو کرملین سمدستي دا خبره روښانه کړه چې په دې برخه کې هیڅ راز موافقه نه ده شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پوتین همدارس دا شکایت هم کړی چې د صادر شوی غلې ډیره برخه شتمنو هیوادونو ته وړل کیږي، نه هغو هیوادونو ته چې اړتیا ورته لري. د روسیې او جنوبی افریقا ولسمشرانو په بیگانه یو خبرو کې په اگست میاشت کې د بریکس د غونډې په اړه چې په جنوبی افریقا کې جوړیږي هم بحث وکړ. په دې غونډه کې د پوتین ګډون وروسته له هغه له شکونو سره مخامخ شو چې د جرمونو نړیوالې محکمې په 13 مارچ میاشت کې د نوموړي د نیولو حکم ورکړ. کرملین تر اوسه په څرګنده نه دی ویلي چې پوتین په دې غونډه کې ګډون کوي کنه.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه په افغانستان کې د یو شمېر فابریکو خوندان د بازار لنشتوالي د خام موادو لړوبوي او د برېښنا لکموالي شکایت کوي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنه هم د فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، وايي د کوچنۍ فابریکو د ستونزو د حل په ځنګړي ډول د دوی د تولیداتو لپاره د خرڅلاو د بازار موندلو لپاره دوی په یوې طرحې کار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنۍ تولیداتو او صنعتي فابریکو د ودې او د دوی د ملاتړ لژمنو سره سره د دغو فابریکو یو شمېر خاوندان د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دغو فابریکو خاوندان وایي خام مواد په لوړه بیه اخلي او د برېښنا له کمښت سره هم مخ دي. په کابل ښار کې د بوټانو د یوې تولیدي فابریکې خاوند عبدالبصیر ترکی هم له طالبانو غواړي چې د حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړي. د ازادي رادیو ته وویل
د خام مواد کې زمګه مختلفه ستونزې دي، نه یوازې دا چې موږ خام مواد ایران نه راځي او په چین نه راځي، زمونږ مارکیټونه اکثره دوی اوس کور کړي دي، نیولې دي. نو د امارت ځایونه شتابونه مو غوښتنه ده چې په ګمرکاتو کې دا ټاکسي تعرفه لږ لوړه کړي تر څو موږ صنعت وده ومومي. او
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښار د بوټانو تولیدونکو ټولنې په تیرو دوو کلونو کې په ټول افغانستان کې د بوټانو جوړولو د څه باندې 50% فابریکو د تړلو خبر ورکړ. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی هم د کوچنیو فابریکو د خوندانو ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د دغو ستونزو د هواري لپاره د طالبانو د حکومت له صنعت او سوداګرۍ وزارت سره په ګډه پر یو پلان کار کوي.
وزارت صنعت تجارت سره کار کو چې تعرفه باید د وارداتو پورته شي. موږ نشو کولای چې باندې په واردات کولای شو تعرفه پورته شي، او په یو هدف باندې چې موږ باید عمل صنعتي کړو.
خاتم وکړه د فابریکو د خوندانو د یاد ستونزې په اړه طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند عبدالسلام اخندزاده نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا دهنه په داسې حال کې د تازه د غیر الکولي نوشابو دی فابریکې څختن د 1.2 میلیونو افغانۍ په ارزښت قزاقستان ته د غیر الکولي نوشابو د صادرولو خبر ورکړی دی. په بل خلاد کې د نور قادری کارخانه مسول شاه محمود نوري ازادي رادیو ته وویل
لند وکیږي چې موږ قزاقستان خپل صادرات پیل کړي دي. تر اوسه مو څو محلي صادر کړي دي، هغه مشابه چې موږ صادر کړي د انارو جوس او وزر بستې دي، او خوب لرو چې انرژي هم صادر کړو. او په نږدې راتلونکي کې دا تصمیم هم لرو چې قزاقستان او ازبکستان ته هم صادر کړو.
ازبکستان هم صادرات داشته باشه.
خاغلی قادری ویل دوی خپل خام مواد له بهر څخه واردوي او هر ورځ له اته تر لاسو زرو بستو بیلابیل مشروبات تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وای د افغانستان تولیدي نوشابې په سیمه کې ښه بازار لري او د تیرو 15 کلو راهیسې نورو هیوادونو ته صادرات پیل شوي دي. د خاغلی الکوزی په خبره هر ورځ د کابل او هرات په ګډون د افغانستان په نورو فابریکو کې له 50 تر 60 کانټینرونو بیلابیل نوشابې تولیدي او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو او پاکستان ته صادریږي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 4500 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغان ځوان ذکریا مبرم ندری وای په ډیره بیوزلۍ کې زده کړې کړې او سی خپل 400 بیوزله ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. ذکریا وای د زده کړو دورې سختۍ او انګیزه ورکړه چې د هغو ماشومانو او زلمیانو لاسنیوي وکړي چې د پیسو د نه درلودو له امله له زده کړو محروم دي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموج قضاوت ستاسو.
ذکریا مبرم نادری د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي فارغ شوی او اوس مهال د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې ژوند کوي. نوموړی د افغان مونیس په نوم یو ښوونیز مرکز لري چې یو برخه یې بېوزله ماشومانو او زلمیانو ته ځانګړې شوې ده. ذکریا ازادي راډیو ته وویل 400 هغو ماشومانو ته یې د انګلیسي ژبې د زده کړې وړیا فرصت برابر کړی چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی.
تقریبا 400 کوده کس کې
400 ماشومان دي چې موږ وړیا جذب کړي. دوی رښتیا هم اړمن دي او فیس نشي ورکولی. دوی ته مو د انګلیسي ژبې وړیا یو کلن تدریسي بهیر پیل کړی دی.
ښاغلی نادری وایي ځکه یې نورو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړی چې یو وخت خپله هم له ورته حالت سره مخ وو.
انګیزه تلخه که در گذشته
هغه وخت چې ما درس وای ډیر ستونزې وی فیس او د لارې کرامي ورکول نه شو. له همدې عمله انګیزه را ته پیدا شو چې خپل خوونیز کورس ولرم چې هغه ماشومان او تګیز وران چې فیس نه شو ورکولای او اقتصادي وضعیت ښه نه وي لاسنیوي وکړم.
په شکل رایگان جذب کردیم.
ذکریا مبرم نادری وای د وړیا ټولګیو لګښت د کورس لنورو برخو پوره کوي او تر اوسه هیڅ بنسټ ورسره همکاري نه ده کړې. د دې کورس جوړیدل سبب شوی چې ځینې هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري د کار او عاید څښتنان هم شي. د دې کورس یو استاد امان الله حسن ازادي رادیو ته وویل
زه تند دې کورس له استادانو څخه يم چې دلته په شپږ زره افغانۍ کار کوم او د دې کورس د رئیس څخه نړۍ مننه چې هم موږ ته داسې موقع برابر کړی چې زه د دوی څخه یو سندازه پیسې لاس تر راوړم او په غیزه کولای شم خپل ژوند مشکلات حل کړم او هم د هغه ماشومان لپاره چې دوی وس نه لري بې وزله دي دوی راشي دلته زده کړې وکړي په وړیا توګه.
د افغان مونیس ښوونیز مرکز یو زده کوونکی فهیمه معروف د دې کورس په اړه وایي
کومه درس می خوانم
په کورس کې یو کال کې چې وړیا درس وایم له شرایطو یې ډیره راضی یم. زموږ ته پرمختګ باید شوی چې په وړیا توګه درس وایو او وکولای شو وطن ته خدمت وکړو.
شوهر خود خدمت کنیم.
ذکریا مبرم نادری وایي د دې وړیا ښوونیزو ټولګیو تر څنګ له کار او زده کړو محروم ښځو ته د حرفو د زده کړې فرصت هم برابر کړی.
خورمایی که از تعلیم
حق میرمنی که لذت رو پاتی وی کوم کس به هم زدن او اقتصادی خراب و موږ له دې ډلې 15 میرمنو ته د خیاطۍ مری ګنډلو او اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړې او اوس د خیاطۍ اوولس کارځایونه زموږ په مشرۍ فعالیت کوي چې له دې لارې ډیری میرمنې خپل او خود خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي.
ذکریا مبرم نادری له افغان ځوانانو په ځانګړې توګه له سوداګرو غواړي چې بېوزله ماشومانو او ځوانانو ته د زده کړو فرصت برابر کړي. اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم زه بریالی مد لغمان ولایت نعمت الله خار غزل سرک د انجه بول خالی چې دیگا مخام باران شوی ده سیلابونه راغلی دي دوی لنجرې وړي دي او نورې غواګېګانې وړي دي او اندغه یو بسته کړي نه ګورل او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي چې څو یو کومه جامسته کول شي چې ولستره یو
سلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوي وکړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیا نشته. سړکار مو ډېر خراب دی. نو موږ هیله کوو چې تاسې دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوئ.